السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې لمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خو وایي پر طرز العمل یې کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د دیارلسمې بستې د استولو خبر ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 45 ټنه د اړتیا وړ روغتیایي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 15,000 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال یې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتر ډیزل مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څانګې نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتی تاسیسات توانیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوي حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال 6 راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریجا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اوریدل شوي. روسیې پرون د اکتوبر په 10 نیټه هم د اوکراین پر پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول. روسیې ویلي دا حملې د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د اکتوبر په 12 د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړونې د کنفرانس په څنډه کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې ده. له دې مخکې د کرملین ویان دیمیتری پیسکو فامیلی و چې دواړه مشران به په استانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړیتوب لري، د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقرې که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره یو ځای شوی نه دی چې پر مسکو یې لګولي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې ونخلي نو دا فرصت به یې له لاسه ووځي. دا هم د طالبانو غبرګون.
زموږ موقف ډیر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي، نو موږ دې ته آماده یو.
نن د اکتوبر 12 د ماشومو نجونو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې تړاو مو له هغو نجونو سره خبرې کړي چې د تعلیم پر ځای کار کوي.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سرې ماښام ځکه بندیږي. خو
دا هم د هغو نجونو غږ چې موږ خبرې ورسره کړي.
دلی ګوټو رنګ ده، دا بیا ګوټونه رنګ د ورځې سره غواړي، دا بیا مور ته ورکوم، هغه روزانه کوي. دلته موږ کور پوښتنه باد کې ده.
د کونړ خلک شکایت لري چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سرې ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې د ټولنجونو پر مخ خوندزي بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتریش دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11مه د ماشومانجونو ورځ لمانځي. د دې ورځې د منځنۍ هدف دا دی چې د ماشومانجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقونو ته پاملرنه زیاته شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو له نړیوال ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې د غوړز د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11مه په نړۍ کې ولمنځل شو. دا ورځ د دې لپاره لمنځل کیږي چې له نجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي نا انډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هیوادونو دی چې له نجونو سره د جنسیت له مخې تر ډېره توپیري چلند کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډېر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راز تر ډېره په ماشومتوب په زوره ودولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشوم نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشوم نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې څو اونۍ مخکې لومړنی ټولګی پیل کړی، د خپلو ستونزو څو بیلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ماشومان نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یوه طرز العمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د څرګندونو نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. دا جزئیات چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو کېدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتنه ده چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. امید ظهیر مل جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې کترې استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خبرې کړي چې په کابل کې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلوماټ له افغانستانه د خپل ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او تر خوا یې دا مرستې کافي هم نه دي. خغلی نکلاسن په دې برخه کې په طالب مشانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته د نقدو پیسو لیکت ستونزمن کړي. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نیکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتې دل ښیي. د زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي چې موږ اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره په اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو خاغلی مجاهد داونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډیرو هیوادونو سره د دوی د خو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تیریدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده، صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کونړ ولایت کې دوه تنه چې ویل کېږي د پخواني نظام پوځیان وژل شوي. یو امنیتی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دوه کسان چې د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکو او د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ ته میلمانه تللیو د کور له مالک سره یو ځای وژل شوی دی. د کونړ د مرکزی روغتون سرپرست ډاکټر متی الله ازادي راډیو ته ویل چې له نارنګ ولسوالۍ څخه دوه جسدونه روغتون ته وروړل شوی دی.
د یو دغه معلوم شوی دی چې د سلطان د درې دغه خلک هم راغلي وړي او د بل تر څو اوسه پورې نامعلومه دی. پته نه لګیدل چې د کوم ځای دی.
بلخوا د لغمان ولایت امنیه قومندانې خبر ورکړی چې دوه تنه طالبان د یو رینجر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د قومندانې په یو بیان کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو رینجر د الینګار ولسوالۍ په نورلام سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. بیان زیاتوي چې د دې برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. او سم د یو افغان خبریال د مړینې دردون کې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ منی چې هغه ترکیه ته پر لاړه مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې بیکاری عرفان اړ کړ چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي. له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه بیا وایي افغانستان ته د دې خبریال د جسد د انتقال په اړه د لارو چارو لټول پیل کړی دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کاوه په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګه درې میاشتې وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بې روزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یاد غړي زیاته کړه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه په کور شو او ډېره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه تر دې چې اته میاشتې مخکې یې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي دي جسد یې د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد په رالېږدولو کې همکاري وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبره د هیوادونو ترمنځ ده، تر ډیره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپل منځي خبرې پیل کړي. ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
که څام په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیا لا بیا روایتونه کیږي، خو کورنۍ یې وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. وخت د طالبانو را رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوې. د نوې د معلوماتو پر بنسټ تیر یو کال کې 340 رسنۍ تړل شوې دي. نوی وایي د جمهوري نظام د سقوط وړاندې په افغانستان کې 2046 خبریالانو فعالیت کوي چې اوس مهال 80% بې دندې شوي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډېرو یې وطن پریښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړي. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پریښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه مو اوریدله. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې په مرکز اسدآباد او نږدې سیمو کې برېښنا پرې شوې ده. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د هټیوالو او خصوصي سکتور پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د کونړ د برېښنا رئیس دا ستونزه مني او وایي د حل لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد او نږدې پرتو ولسوالیو وټپوره او پیج درې ځنې کلی چې د منعګي برېښنا کوټ ورغلي برېښنا روښانه کول له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې تیار دي. د سیمې خلکو آزادي راډیو ته ویلي نه پوهیږي چې بنسټیزه ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره له کله چې برېښنا پرې شوي بیا لا بېلو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاءر رحمان سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه ای، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګی دی، شور دی. بل خبره ده چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه غیزه کړې ده. مخکې به هټی تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماخام ځکه بندیږي یا خلفیږي چې درنه مشکل ده.
د اسدآباد ښار یو بل اوسیدونکی اباسین سیلاب یا وای د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنۍ کړي او تر خوا یې هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
چې ډیر دکانداران دي چې د همدې د برق په وسیله باندې چې د خپل کاروبار مخې ته وړي. خیاطان لکه چرا واخلا، دا موبایل والا شو، دا برقین شو. ډیر دکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دي خپل کارونه په ټپه ودرېدلې دي او نشي کولای چې خپل کارونه مخ ته ویسي.
د اسدآباد اوسیدونکي عبد التواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
دا اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیروي. موږ په اسلامي امارت باندې غږ کوو، د بریښنا په شرکت او وزارت دواړو باندې غږ کوو چې د کونړ ستونزه تجدي وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د بریښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې په خلکو بریښنا پرې شوی، خدای لامل هغه شرکت ګڼي چې د منعګي بریښنا بند یې جوړ کړی دی.
کوم قرارداد چې حکومت قراردادی سره کله حکومت دې قراردادی هغه کم کیفیت مانی چې کارو هغه مانی دا کار نه شوی. په کار کې یو څه ستونزې دي، هغه ستونزې چې نه حل شوی برق د ماشینونو موږ ځانته نشو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي، لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دوانه د کار لیدلې دي. چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی د ماشینان دوانه ورغی برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د منعګي برېښنا کوټ قراردادي شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نه شو. د منعګي بند برېښنا کارونه نږدې لس کال وړاندې پیل شوي، خو څو ځله په کارونو کې د نیمګړتیاو او ستونزو له امله ودرېدل. تر دې چې د جمهوري نظام په وروستیو کې په ازمایښتي ډول له دې بند د برېښنا تولید پیل شو، خو اوس بیا درېدلی دی. د منعګي برېښنا بند 2.1 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو د 1390 کال په لړم میاشت کې د ازادي راډیو لخوا د جوړ شوي راپور پر بنسټ چې د سیمې د خلکو او د ولایتي چارواکو له قوله جوړ شوی، د منعګي د برېښنا بند ډیزاین د 8 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی. بیا کله چې پرې عملي کار پیل دی، دا ظرفیت یې 2.1 کیلو واټ ته راټیټ کړی شو. هغه مهال هم د دې بند کارونو د کیفیت په اړه د سیمې خلکو او ځایي ولایتي چارواکو نیوکه درلوده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ماشومو وزګارو نجونو سره چې د تعلیم پر ځای کار کوي زموږ خبرې اترې واوري. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه وسپاري. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه وکړه چې روسیې تیره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایي بریدونو د لوی څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې یې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې مڼۍ پرون دوشنبې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیسټمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یوه بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې په کلکه غندې. بایدن ویلی چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړې پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی خو پر دغې غونډې ډیر ژر د لویدیځ لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې واوریدل نن د اکتوبر 11 ده د ماشومونجونو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه هر کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي. د دې ورځې د منځلو هدف د نجونو ماشومانو تعلیم ته پاملرنه او د نجونو وده ښودل شوې ده. موږ په همدې پلمه په افغانستان کې د ماشومونجونو پر وړاندې ستونزو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد په سویل ختیځ غزنی کې نه کله نه حمیده ده. د مور پلار مشر لور او د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وره ترغاړې ده. لسونې د بوټانو په رنګ تور شوي خونځی پریخي او دلته د سړک په څنډه کې له سهاره تر ماښام بوټان رنګوي. لا ماشوم د خو د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې ژاړي او خپل کې سره ته کوي.
چی میخوای از دولت چی میخوای برتان چی کمک
خاله
میخوای مکتب بری درس بخونی
کوکو کی ما مکتب رو بدن مادر چی بخوره پیاده کار چی بخوره کرای ابین چی تو
دا یوازې حمیده نه ده چې د کورنۍ د سرپرستۍ د درانه پیټي وړلو ترې د ماشومتوب خوبونه اخیستې دي. د حمیدې په څنګ کې ناسته شپږ کلنه ملالۍ هم بوټان رنګوي او مجبوره ده د کور د لګښتونو پوره کولو لپاره پیسې وګټي. د ماشومانو ستونزې او د پیسو ګټل یوازې د بوټانو په رنګولو نه دي ورټول. د غزنی په گاوانډ روزګان کې د لاسي کرچې تر شا یو 14 کلن ماشوم ولاړ دی. هغه چې خپل نوم شمس الدین خی په دې واړه عمر کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ د سرپرستۍ مسؤلیت ور ترغاړې دی، نو ځکه یې زده کړې پریخي او کار ته یې مخه کړې ده. هغه وایي د کورنۍ مشران یې په جګړو کې له لاسه ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې د هیواد د نورو سیمو پرتله په سویل کې د جګړې میدان ډیر تود و، نو ځکه دلته د کورنیو مشرانو وژل شوي او اوس یې ماشومانو ته د کورنیو د سرپرستۍ مسؤلیت ورپاتې دی.
کوچنیان راپسې دي دغه غواړي بله خواري نشته بدای کې یو سل دوه سوه موږ ګټه دي سهار اس ماخستن دو نه دلیکو بله په مارکیټ کې رانیسو دلی په ګاډۍ ولالمارته ګرځو خرڅو د ورځې 200 یا 300 موږ ګټه
دیارلس کلن محمد معصم یو له هغو دی. پلار او مشوروري جګړې ځینې واخیستل او دی مجبور شو چې زده کړې پرېږدي او کار وکړي.
ډیر راته سخت ده، ډیر زړه راته لږ دی، ځکه چې دلته یو د یوې خوا څخه زموږ ته ښار کشنی دی، لړۍ څوک نه پرېږدي، حکومت مو لړۍ نه پرېږدي، کاروبار نشته. نو موږ غواړو چې یو د کاروبار زمینه حکومت موږ ته برابره کړي او سم ځای راته وټاکي، یو سم ځای راته جوړ کړي چې موږ هلته خپل کاروبار وکړو او خپل عیال ته یو نفقه برابره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د روان کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې د افغانو ماشومانو وضعیت بدخودلی و. دغې ادارې ویلي وو د افغانستان څه باندې 15 میلیونه وګړي د لوږې له خطره سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان دي. د هیواد په شمال بغلان کې 12 کلن عثمان چې ښوونځي ته نځي او ټوله ورځ په بازار کې او سړکونو کې کباړ ټولوي راته وویل ډېر کله د شپې له خوا په لوږه ویده کېږي.
غرمه خو بیخي مړی نه خورو، سهار خو چې خورو بیا بل ماښام خورو، ماښام خورم کله کله نوی شی دغسې ویده غرمه چای نشته چې وخورو.
قسمت الله په بازار او سړکونو کې د کباړ په ټولولو کې د عثمان ملګری دی. هغه هم ښوونځي ته نه ځي او له دې لارې پیسې ګټي. قسمت الله وایي که د ورځې مو کار وشي خو خوړو لپاره څه کور ته وړو، که نه شپه په نهاره ویده کېږو.
ورا د دې کار نه خو مې زړه شین شوی دی، بیخي تکتور شوی دی، مجبور هم دا کار کوم، بلکه بله دنده خو نه راته سیخېږي. دا ګایګه وخت هغه رقم شپې راځي چې اوس مونږ کار نه وي کړی، د کور د کار وکړو خو کور ته سامان وړو، که نه وي بس هغه رقم د بیا ویده شو سره.
د بغلان په ګاونډ کندوز کې د لس کلن جاوید پلار هم ترې جګړې اخیستی. هغه اوس د کندز په بازار کې پلاستیکونه خرڅوي. وایي ښوونځي ته د تګ ډیر شوق لري خو د شپږ کسیزې کورنۍ د لګښتونو مسؤلیت ورته تر غاړې دی او باید کار وکړي.
مکتب ته شی ناسته چې ولاړ شو، دا د شی ماینس د کور دپاره شی ماینس ده چې اوس شی وایي تلم.
شپږ کلن عبدالهادي بیا په همدې بازار کې لارویو او تیریدونکو موټرو ته د سپیلنیو دود کوي. وړه لاسونه یې په سکرو تور دي او دود وهلې دي. هغه له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
دا پیغام دی چې موږ سره کومک وکړي، نه کور کې چای نشته نسو، دا غریبي ده، نه مکتب، دا غریبي ده، غریبي ده، کور کې چای نشته.
وکلن بنیامین بیا له خپل پلار ګیله من دی. وایي پلار ایران ته لاړو او هلته یې بل واده وکړ. د کورنۍ مسؤلیت یې ماته راپرېښود او دا چې زما د زده کړو وخت دی راباندې خراب کړ. هغه وایي زه د ښوونځي او درس ویلو په ځای دلته په بازار کې بوټان رنګوم.
پدرم رفته او نو ایران او نو د ایران او خودش زن گرفته، اما خودم افسوله استم وقتی درسم بسته او نو ما باید رنگولی نکنم، ما باید رنگولی نکنم وقتی درسم بسته، ما باید درس بخونم.
وقت د طالبانو لبیا ځلې ستنېدو وروسته ګڼ کاروبارونه په ټپه ودرېدل. سوداګري کمه شوه او ځینې خلک چې پخوا یې په دولتي یا غیر دولتي بنسټونو کې کارونه کول بیکاره شول. همدارنګه په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې بېوزلي نوره هم پراخه کړه. د بېوزلۍ زیاتېدو هغه ماشومان چې وړاندې ښوونځیو ته تلل اړ کړل چې د درس ویلو په ځای کار وکړي څو د کورنۍ لګښتونه پوره کړي. 12 کلن میون په چاریکار ښار کې په یوه لاسي کراچۍ کې ترکاري خرڅوي. وایي په تیر نظام کې ښوونځي ته تللو او په ټولګي کې د لایقه شاګردانو له ډلې و، خو اوس د دې لپاره چې پلار سره مرسته وکړي ښوونځی یې پرېښی او کار کوي.
کراچی ده، ده کراچی ترونی بانجا نگام چیزا هر دستگر چی ارزان باشه مهر آه دوران طالبا پیش طالبا پدرم کار ده ده مایتی ده گروپ جیمه هست پیش طالبا ده گروپ بی.
په همدې خار کې نه کلن بشیر چې په دویم ټولګي کې وو او اوس ښوونځي ته نځي وایي
پلاستیک مې چې نوم بسختاندن مې برم به خانه مې سوزانه و دک کدن چیز یا شای ساله است سلفتی
د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د ټولو ماشومانو نه 15% سخت کارونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 5 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي.
نن د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو نړیوال ورځ ده او تاسو په دې اړه د ځانګړی راپور اوریده. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې